زما رايا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1990 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهور ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1990 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 5مه تر سره سول. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاب باتو لا سره د رایو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف خانی ته مدوړان دي یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړل چې له نافذو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه او پر ځای نوې کمشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې سب سیاسي ګوندونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهور ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسی جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې را سره د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی، د اجرایی ریاست سلاکار او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1990 کال د ولسی جرګې انتخابات څه ډول ارزوئ؟
متاسفانه د 1990 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې. شفافې او رڼې ټاکنې ونه شوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه. حتی دغه هغه ادارې چې باید د یو ښه ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو. خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو، دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلقې په د دې لپاره تیاری نیوه چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کوی شي درغلۍ وکړي. یعنی د درغلیو دپاره اکثریتو مطلق فکر کولو ستونزې څو مشکل وو. لویه ستونزه یې موږ ماده ته ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه وو، هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفاف ټاکنو دپاره، په خاطر د دې د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډېر لنډو مقطع زمانی مقطو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل. دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه وو. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیټریک سیستم، د تذکیرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډېر په بیړه دا کار وشو. او دغه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص لرل. خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نوو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکراري وایم، بایومیټریک سیستم یا د تذکیرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپای صاحب د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره وجمنه همدا و چې انتخابات به شفاف ډول تر سره کوي، اصلاحات براولي، یو لړ کارونه وصول خو بیا هم ولیدل سره کومه چې وکیل صاحب یادونه وکړه ځینې ستونزې موجودې وي. ستونزې چیرته وي؟ آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وي که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک چې داسې له درغلو یې ډک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونه شو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسولیت دی غوراوی کمیټی وو چې دا خلک شارټ لیست کړی وو، فلټر کړی وو، دوه درې امتحان یې اخیستی وو او حکومت ته معرفي کړو. ولی متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغه اصلا مسولیت نه پیژندو، هغه لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه. بلکې زه به ووایم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسولیت حاکم وو. ګونګ مسولیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسؤلیت څه دی او یا د دې ډیموکراتیکي مسؤلیت پروسې چې دا یو ملي ستره مهمه پروسه ده د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبری وکړو. د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو او دا رقابت په ټوله کې د دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون وو. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوله چې
تاسو د اجرایه ریاست صلاحکار هم یاستئ او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده، نو ولې حکومت په دې باندې پوهیده هم چې دغه کسان نسی کړی شفاف انتخابات تر سره کی؟ هغه باور چې افغانان په دیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله؟ انتخابات به نه تر سره کول، بل کمیشن به ټاکلی.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د تر سره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، انتخاباتو تر سره کولو لپاره امتحان نه ورکړي او هر یو افغان تاسو پیږی دا دلته معمول
دي. ګوره ساده خلک نه، ټول پانتون استادانو، ټول ماستریان کړي وي، ټول حکومت کاری تجربه لرل، بیا هم حکومت ورته واکو
افغان سب کاری تجربه جلا شه دي، حکومت کې کار جلا شه دي او انتخابات جلا شه دي. انتخابات یو تخنیکی مسائل دي، یعنی الته دانه دي تیوري چې زتا ته وایم او ته ما ته وای دا کارو شي. دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دي د ووټر لیست نوملل تیار کی، یعنی دا ډیر ساده او بسیط کارو. تبیده چې د دې پروسې په ټوله کې مسولیت په حکومت ده او د حکومت ترڅنګ یو سره چې دو طلبي د پروسې ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا ولته ووینه چې زدا کار کولای شم. ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تیرو چارواکو د دو طلبي داوی کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سپورو ختل. یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان د عظیم ولسی، د نور دنیا د خندا سره مخ کو، یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی او زمونږ هیله دا ده چې د عدلی او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایی زیاته صدمه لیدلې او د دې د باور د هیله لپاره دا ډېره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک شي.
مخ انتخابات یو دیموکراتیک پروسه ده او خلک باندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلن هم نه وی دي، خو چې موږ تیرو انتخابات ته ګورو به خوند انتخابات وصل په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي و، تاسو له نظر عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې به څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بی باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده و او باید دغه بی باوري احیا شي وای، روغ شي وای، ولی متاسفانه نورم د ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بل چې وا هغه خپل د کمشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و چې دا ډیره ځورونکي او دا ډیره خطرناکه و. نو هر کمشنر چې د یو قوم په نمائندګۍ راغلی هغه کوشش کول چې خپل قوم لپاره کار وکړي،
یعنی ملي پروسه ته کار
وکړي. ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه او دغه نورسته موږ تاسو د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه رقم ډول اعلان دی اته مستند اسناد او د سه خلک مونږ ولیدل چې ډیر غټ ورای لارلې ولی متاسفانه په لس کې رانغل په ابتدایي لس کې د سه خلک راغلل چې واضح خبره و چې د درغلي په اساس یعنی ډیر په سپینسترګي د درغلي د کمشنرانو وکړه او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دی کې بل خصوص ایما خبرې چې دی ټاکنو په کمیسیون باندې دي چې په غو کې ټول مجموع کې په فساد کې اخته او حتی هغه کمشنران نه لاندې خلق چې اداري پروسیجرونه یا د کمیسیون د دارالانشا چارواکي وو متاسفانه دی ځکه چارواکو چې ډېر دا مهمه ده چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وشوله. دلته یوه ستونزه بله هم موجوده وه د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیونو ترمنځ نه همغږي لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ
بالکل دغه مسایل هم وي خپل د حکومت مداخله هم ور تاسو ډیره ښه بیلګه ورکړه. دا یوه بیلګه بل بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالۍ ته معرف کیږي هغه کړنې بیا حکومت ولې مریور اجرا ګڼي هیڅ منطق نه لري. دلته چې یو څه باندې یو څوک څارنوالۍ ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی ول هغه غلط کار بیا حکومت
دا بیل څارنوالۍ کار د سپین خیزي کتور خیزي دغه پختنه زله صافي صاحب نه کمه صافي صاحب چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالۍ ته معرفي کیږي هغه کبه وروسته څارنوالۍ او قضا امغه تورن خیزوي یا جزا ورکول کیږي هغه کله نه چې دوی کړی دی لکه د ورستې پایلې د اعلان دغه پایلې بیا څو قانوني مشروعیت لري کنه
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ تاسو پر بحث کوو یا یو څیړو بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوې بحث ته چې پیلېږي چې وخت دی یو کمشنر کار فاسد دی وغه متهم شو په فساد نو داغه کار ته تاسو په کوم سترګ ګوري دا ډیر مهم علمي بحث ته تخنیکی ولې موږ به صبر وکړو انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پریکړه کوي. کچیرته دا پریکړه داسې وشي چې د تورونو پیژندل شي او د جزا کوډونه پر تطبیق شي نو بیا ته بده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل سی ورته وویل هغه هم د اعتبار وړ نه دی. کله د اعتبار وړ ګرځي بیا ته بده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوي توجیه ورکړي. زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه بنئی چې دوی کار ته د سړی سپین وای کسړی تور دی کار تور دی کسړی سپین دی کار تور دی په دې په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب وخت کم وضاحت په دې برخه کې تموار کته
ما وضاحت دا دی چې ګوري په دې کې مستقل کمیسیون دی خپلواک دی وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي طبي خبره ده چې په دوی کې درغلي ثابت دي یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه دې کې شک نه وته لیدل چې دوی په فساد کې وو نو ابو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شي وای د پروسه بیا روانه ده دوام ورکوي د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې مو په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته مو په شمول راځي د ډیره به اعتبار ولسی جرګاوي
فقط کدره توي چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې وو دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګې به څه ډول ولسی جرګي اساس شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې ډیر زیاتره د درغلوي د پیسو په واسطه مند راغلي زیاتره تجاران راغلي پیسې دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده نه د سوداګریز مارکیټ څنګه ارزوي
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي اکثره خلک تجاران راغلي خصوصا بانکو کې چې څوک بانکونه لري څوک شرکتونه لري اوازه خبره ده د سیم مستند چې ویل کیږي چې رای په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته او دغه خلک راغلي راتلونکي ولسی جرګې قانون جوړولو ځای ده دا به ډیر زیات منفي تاثیر په خپل قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې بر د سوال لاندې وي دوی په خپل شخصي بزنس لپاره لکه چې راغلي مونږ په ډیر واضح م په نور باسو کې ملي د سی یو فکر یا وانګیرنه موجوده و دغه وس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي، دوی داسې فکر کړی و چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرل نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلي پیسې لرلې، ویل چې د دې نه مونږ کولی شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو، او د دې لارې نه مونږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللي، خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو هم درنګ بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب، لکه کله چې یو ولسي جرګه جوړیږي، قانون هلته پاس کیږي، نو که چیرې ضعیفه یو کس راسي، هلته کمزوری کس راسي، په قانون باندې پوه نه سي، یعنې نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یوه برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي، د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوت چې دغه مقننه قوه ده، او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې د قانون د تصویب تر څنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفي تاثیرات درلودلی شي، او موږ تاثیر د شیانو ډیر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسي جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډېر تعصب سره چې یو به معاملی وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیداری لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون په ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې مونږ او تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام، د یو عادي افغان لپاره به ډېره سخته چې د یو وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډېر مغلق دی،
البته ټول وکیلان به داسې نه و، بعضي
که ته وکیل ونه لرې معنا دا ده چې ستا ستونزه نه حلیږي، نه د وزیر خبره اوري، نه د رئیس خبره اوري، حتی یو عادي مامور دې خبره نه اوري. دا یو عرف، یو معمول ګرځېدلی فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ ووهي یا ورسره ولاړ شي. ولې متاسفانه چې دا د وکیل دنده نه ده، وظیفه نه
ده. محترم رشید صاحب، که په ټولو کې راته ووایئ چې 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوي، څه ډول یو انتخابات و؟
کوم رقم چې تمه کېدله له بده مرغه چې هغه سې ونسوله. په کار دا و چې د مونږ ټاکنې اول بحران خاطر نه وتللې، پایلې باید په وخت اعلان شوې وای، خلک باید قانع وای، عدل پکې تامین شوی وای. په دغه چوکاټ کې د مونږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلوده، تروس پر هم جنجالی دی او نسکول چې غره ټاکنې وای.
ولې د انتخابات جنجالي سو، ولې خې انتخابات ونه لرل مقتصي لامل څه
سو؟ جدي اړخونه درلوده، یو دا چې د اصلاحاتو په پاکیج باندې درست کارونه سو، هغه څه چې باید اصلاحات په نوم باندې تر سره شي وي هغه ونسول. په دوم قدم کې یو خو مدیریت د پروسې ونسو، د قانون نقص تر سره سو، ځینې پریکړې په ناسم وخت کې تر سره سولې، خپل د کمیسون هغه نظارتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیف وو، د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅه تر سره نشوه.
یو بل ستونزه هم موجوده و، پرې بخنه سره انتخاباتو ته کم وخت پاتې وو، د ګوندونو غوښتنه هم دا و چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې پاساس باندې رایه تر سره شي. دغه یو لامل نسی کېدل چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه و. موږ وګورو چې دغه یو میاشت مخکې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله، د پریکړه په ناسم وخت کې تر سره وسوله، او دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزه و خډونه کې موږ ولیدل، او دا د کمیسیون له خوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وسوي.
اوس د بحث بل موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوې قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، کدر ته وایي چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګ دا نوی قانون څومره ښه قانون دی له پخواني هغه قانون نه چې هلته درغلي ته لاره ورکړې؟
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه ډېره شفافه وه، او د هر نوع درغلۍ نه مباره و او د ټولو نه خبره دا و چې دا د خپل د نوماندانو لخوا دا خلک وټاکل شول چې په راتلونکي کې مونږ په افغانستان کې لوی ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي 4000 کامیاب دي، او که ولسی جمهوري ریاست 10 کسه ولاړ دي 10 کسه ټول وایي مونږ کامیاب، نو دوی به دغه پایلې حتما مني ځکه دوی خپل دغه خلک راوستلي دي او رائے ورکړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نواقص به دغه ملري خه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې چکم سنځي موجوده وي هغه د تقنینی فرمان لارې دغه حل شوي، او ځکه ولسی جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییراتو د بحث صلاحیت مونږ نه لرلو ځکه مونږ خپله ټاکنې لرلې یو کال وروسته، نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یوه حده پورې ډېرې حل شوي دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتي بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې اشاره کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي، داسې نه وي چې یو سیمې خلک دا حق ولري او د نورو سیمو خلک دا حق ونه لري، لویه برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې برخه واخلي.
سپای صاحب قدر ته چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روانې دي، بلابل نو تغیرات هم روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي، په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرایه رئیس په وار وار ټینګار کړی ده، څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې کومې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله.